السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ام پایل په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې ده چې ایرانی متخصصان د کجکی بند تور شي او وې ګوري دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګنده کړ چې قومي یوې تلویزیونی خبرونې ته ویلي دي چې د ایران د اوبو حق باید د دواړو وادو د تړون له مخې ورکړل شي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي دي چې له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي، خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز ټیسټ لوبه د بنگلادیش په بریا سره پای ته ورسیدله. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و چې 302 منډې کړې وې. په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو په توپیر وسوځېدل. په دوهمه پاڼۍ کې بنګلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر لوبه بایلوده. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبغاړو د 240 منډو په توپیر ګټلې وه. د یوګاندا پولیسو نن ویل چې د اسلامي دولت ډلې مربوط وسلوالو پر یو خوانزي حمله کړې ده او 15 کسان یې وژلي دي. دا خوانزي د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولې سره نږدې ده. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراتو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی. دې ډلې د جمعې په ورځ په مپوندي کې د لوبیریرا پر منځني خوانزي برید وکړ. د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چور تالان یې وکړ. پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي. د اوکراین په خرسون کې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین نن وویل پرون پر خرسون د روسیې ځواکونو د ډزو له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پر پروکودین زیاته کړې د خرسون په ښار کې روسیې ځواکونو د استوګنې سیمې د زده کړو مرکزونه اداري او تجارتي مرکزونه ویشتلي دي. د روسیې ولسمشر وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسیدلې ده. ولادیمیر پوتین په سنت پیټرزبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یو اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسیدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخې په بلاروس کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د می په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو را وروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه موارد کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونه افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي.
دغه د کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومانو دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دلته وړه کیسه
نه ده. آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده؟
هیوادونه د درویزی للیاری یا د بسپنی للیاری او د بلی مرسو للیاری بسیاتوب تل رسیدی.
د ناتو دفاع وزیران ونه توانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي، یعنې خواړه به یې کم وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي کسان په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي. خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلوده، خپل دوکان مې درلوده، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجې نه.
د ختیځ لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسي کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. دی چې د لسکسیز کورنۍ مسؤلیت ورلغاړي دی وایي د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې په ډېرې سختۍ کیږي.
دغه کله 200 کله یو نیم سل کله درې سوه کار کوم، په دغه زما گزاره نه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې، سبق نه پاتې، دلته وړکی زوی مې په دې چې د مکتب ته ولېږم، دا مې دلته ځان سره ایسار کړی ده. پرون هم شل روپۍ په ټولو کار کړی، ابزم روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وایي پلارې نشته او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي. دی هم د خپلو ستونزو غوټه راته سپړي.
دغه سبا زما ماښام راځم یا 500 روپۍ یا 600 روپۍ کېږي. پلار مې نشته را بېخي مړه ژوندی ورک ده، شپږ نفر است. حکومت مې دغه غواړم دغه کور کې ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو ایس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېری سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوه تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لس ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د اقتصادي چارو له کارپو کاغلي آزرخش حافظي څخه مطرح کړې ده.
هیوادونه د دروازې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پلي مرستو له لارې بسیتوب ته نه رسېږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولېږي او بینملي موسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي، چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري، یو د چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې د افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي؟
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله 15 کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي، چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نو یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بینه وړي، دا ټول شیان کسوک تحصیل کړی وي، کسوک د افغانستان د خلکو لپاره د دوی پیسو کې یو ځای ته رسیدلی ده، ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته هم دا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې له الهند دي، هواره دي، یا په یونان کې په سندونو کې ډوپي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو، کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق و چې افغانستان ډېر لورېدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی دلته، یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ په نوم جګړه دی، یو ورځ دی دیو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی ازرق شافیزي و چې د نړیوالو د مرستو او د افغانستان د کشالۍ د حل په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی دا راپور د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ شریک کړي. د دې راپور یو بنیادي ټکی په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند مسأله ده. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 35مې غونډې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د ښاغلي بنټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را څرخي.
ما ګوش اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای موږ به خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص شو، او زموږ غوښتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنټ وړاندیز ته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ دي د افغان ښځو ژغته غوښ سي
یت میکنه به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بنټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوې وکړي. د افغان ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د ښځو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکینه یاري، همدارس د ښځو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بی پورس د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه اویا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې لشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي، او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو شخ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ناټو دفاع وزیران ونتوانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو د وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې کړي. دا چې څه دي احمد شبر ته بغاک شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوید آسټن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه:
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناټو دفاع وزیران ونتوانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګري باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې، دا هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقره سره د موافقه شرایط پوره کړی دي، نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
ازادي راډیو تلیر وشتا ته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو تغواګیسته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمېر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ. دا وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بارني واد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
روسیې ته تکتیکي اټومي وسلو یو برخه په بیلاروس کې ځای پر ځای کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرسبورګ کې بینړیوال اقتصادي غونډې ته پرون وویل چې دا وسلې به یوازې هغه وخت استعمال شي چې د روسیې خاوره یا دولت تهدید شي. دی وایي موږ د بیلاروس له ولسمشر سره خبرې وکړې چې د دې تکتیکي اټومي وسلو یوه برخه بیلاروس ته انتقال کړو. داسې وشول. لومړۍ برخه یې بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې شي. دا د مخنیوي هڅه ده. که هر څوک موږ ته د ستراتیژیکې ماتې راکولو په فکر کې وي، باید دا وضعیت هیر نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي دي چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د روسیې د ولسمشر تر خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل.
With regard to the reports about Belarus,
د بیلاروس پاړه د راپورونو په پام کې نیولو سره موږ هغه تبصرې لیدلې چې په تیرو څو ساعتونو کې شوي. موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نقشې نه وینو چې روسیه د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي. تاکتیکي اټومي وسلې واړه اټومي سرکې لري چې د یو محدود هدف لپاره په جګړو کې استفاده ترې کېدای شي. پرته له دې چې شاوخوا تر لرې سیمو پورې راډیو اکټیف وړانګې خپرې کړي، تر ټولو وړې تاکتیکي اټومي وسلې یو کیلوټن ته رسیږي او لوی یې سل کیلوټنه وي. هغه اټوم بم چې امریکا په 1945 کال کې د جاپان پر هیروشیما غورځولی و 15 کیلوټنه وو. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لوېدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوي وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تېرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټروریزم او پر دې خبري وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي، دغه راز ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه هند د هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لیږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل او افغانستان په ځانګړي ډول هلمند ولایت یې یو تود او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو، تر ماموریت وروسته یې د سلامتۍ ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یوه پراخه ټولګه وه چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نه وي، یا هم په رواني، عاطفي او جسمي لحاظ کومه ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دای هم چې د افغانستان له جګړې ستونسو فکر یې کاوه چې رک روغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه میرمن متوجه سوه چې دای بد خوبونه ګوري او په رواني لحاظ یې زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو بیا بحثونه پیل سوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولال لای لیکلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د ټوریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
نیمروز کې د 500 بیوزله جوړو ډلې زواده تر سره شو. د سیلاب خیریه بنسټ مسول وایي تیر ورځې نیمروز کې دغه 500 بیوزله ځوانانو ډلې زواده تر سره کړ چې لتیرو څو کلونو راهیسې د کمزور اقتصاد لامل نه شو کولای ودونه وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
بیکاری، بیوزلی، ناوړ رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور ګټلو بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه ځنډول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دی چې پرون نیمروز ولایت کې د 500 جوړو ډلهیز ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل شپږ کاله مخکې 19 کړې و، خو د بیکاری، بیوزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوانېد چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړی وای د ډلهیز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستې وه چې نمایي ښځې وې. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وایي تیره ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بیوزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. ښاغلی سیلاب وایي لوړ ولور د ځینو پښتنو کورنیو ترمنځ زد او بدی د دې لامل شوي دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وځنډیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تیره میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالیو څخه او د نیمروز د ښار څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوره کړل چې هر ځوان یې تقریبا اووه کاله شپږ کاله اته کاله حتی یو ځوان پکښې و چې لس کاله یې هم خپل واده نسوای کولی. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډله ییز واده کې چې زموږ په منځګړیتوب کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډله ییز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړیتوب باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوی او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوي خلمه د سنگار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوی په واکه ورکوي.
د تیر په پرتله باندې په دې خطر باندې د لیز ودو ته ضرورت زیات شوی دی، ضرورت اساسي دی ځکه چې دلته نظام یو دم د منځ څخه ولاړی، حکومت یو دم د منځ څخه ولاړی، د پر مخ کې بیروزګاری باندې پلکا او کسان په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې خپلې وظیفې د لاس څخه ورکړلې، اقتصادي څرخ پر چاپه باندې تقریبا اقتصادي څرخ ولاړ دی، د بیروزګاری کچه یو څه لږ د تیر په پرتله باندې زیاته سوې ده. نو په دغه خطر باندې د ټولنه د دغه ناخوالو څخه د خلاصولو یوازنۍ لار چې ده هغه دغه ډله ییز ودونه دي.
سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو ریواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چاره ډیری ځوانان اړکړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو ولاړ شي او حتی ډیری ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډیری ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیری خپل ژوند قرباني کړي.
مرخو پد بیر استنزی دی ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالی د بازار دکانونه نړیدلې دي، دغه دوه کال کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړې دوه نو دغه دکانونه دا ولست تاوان ورسوي، دغه نو باید دی ور جوړ کړي د دکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالی د زمیندار د کانال کار باید وکړي، دغه درې سو شپېته کاري د مشاوه بعد وخت دي نو وس بسونه مخلوقي څاکو بنه لري، نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، دا باید دی یو غمې وخوري، نو دا سو کې د مسلمانان به هر څه چیرې بلاش پر کوم ولاړ شي.
السلام علیکم جوړې درې ازادي راډیو کارکونکو او دیدونکو ته سلام دی. ولاد د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نشته، دو بوله کمی سرمه خیو انو دا زادی لرادو لکرکون که دخما دا اوستانه دا چی دا زمود غاک سر لورتور چارواتو ورسی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زید ازادی رادیو طول و ریدون کت سلامنه و هم زو محمد رایم دی غزنی ولایت و سیدون که ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام دا سی دی افغانستان پو نانوائی وو کی زیاد سودا کاری ول کی گی پولو کیا چو ول کی گی آغا اولو مقصد دو پل سوی نو دیر سودا کار ول کی گی کدی دی مخنیوائی ونی سی ار سڑای اخلی مقصد آغا خو نوی نی خو ما پخپل سی نانوائی وو کی کار کلی او نانوائی وو کی مکتلی مقصد زیات از سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.